روز و در یک ساعت دیگر میزبان شما خواهد بود.
ډیره مننه آرش همایون. ستړي مشه قدر منو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې دوه اونیز پروګرامونه لرو، راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې درو امریکایي سناتورانو په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره کتلي. همدارس په کندوز کې پیل شوې جګړې پرون ماخوستن پای ته رسیدلې دي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د کندوز په پرونی جګړه کې لشته لشه اته تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. د سناتورانو ډاګ جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتور شاهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو تدارکاتو د کمیټو نور غړیو تیرونه د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان شزو د حقونو د خوندیتوب په اړه پوښتنه وکړه. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې اته تنه مړه او دوه شپېته نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسله والو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسله والو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوز پرته په 15 نورو ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمي پر ټویټر لیکلي چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر 2 لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریزې ډلې له لورې د 206 اویا نجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو نجونو چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلي بوکو حرام وسلوالو د چیبوک ښار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 206 اویا نجونې وتښتولې. خو 45 نجونو وکړی شول چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یوه نورې د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوشې کړی شوې. یو شمېر نورې هم 2 کاله وروسته وتوانېدې چې وتښتي، خو لا هم 112 بې درکه دي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د موجف له هوایی او فضایي بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومتره و، له مځکې 15102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې د تیلو 2 ټانکۍ او د بوینګ 2 شپږ انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچچ پر ضد په بیساري ډول ستره مظاهره جوړ کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهره ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانې مخې ته راغون شوی وو ونه ختل او د هغوی مخې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چند ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړی چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلوماټ له موټر سره ټکر وکړ ډزې وکړې. د سړی غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړي پرته له دې چې ژوبل شي د پولیسو په لاس ونیول شو. پولیسو ویلي چې پر دې سړی د داسې مرمیو ډزې کړې وې چې انسان له حرکته غورځوي خو وژني نه. د پیشه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خبر شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفان تینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي. د طالبانو د جنگي عملیاتو له اعلان وروسته خلک څه وایي؟
دا د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وي.
هم زما هیواد دی بس نور سولې غواړو. طالبانو نه غواړو چې نور سولې د غاړه کېږي.
د مصالحې د مشرتبه شورا غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د سنا جرګې درې سناتوران کابل ته تللی دي. دوی په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو او سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی او سناتورانو دیګ جونز، جاک ریډز او جن شاهین پر سولې او انتخاباتو خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کیږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې پورز د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبه پورز د کندز شهر پرلمانو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حمله پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سولې غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړ چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیڅ وخت از دښتون.
سرابي وویل د دې هیواد د یوې اوسیدونکو او شتې له نظره زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څوک غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس دا چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی.
څنګه اسلامیت تاسو چې ګونه مسلمانۍ چې ما همیشه باید خون بریزانیم.
د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزات هم غندلی دي. هغه پر چوچر د جمعې پورز لا پاکستان قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیرې غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس کندوز او غزنی ته ځو. وسلوالو طالبانو وړ مشپه پر کندوز ښار له څو خواو حمله پیل کړې. په تیر خبرونه کې مې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبريال اجمل آریان سره د کندوز د روسي وضعیت په اړه خبرې وکړې. آریان د کندوز د روسي وضعیت په اړه وویل
تیر ورځ په کندوز کې سخت جګړه روانه او تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدید جګړه روانه وه. خو د ماخوستان رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د دزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله چې کړې وه د کندوز ښار ته نږدې څنډه کې دغه فشار تمبولې ده او دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز سیمه وضعیت ته سیدرونه چې ښایي بعد یې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د دان شمېر کورونې د کندوز څنډونه ښار ته راګرځېدلې شوي دي. خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تیرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژلي کسان د شفاخانه ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي چې په دې کې ښځې سپینږیرې کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه چارواکو او دغه راز د ملي اولي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته هم در شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي او بل دا وس چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې وو؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لوی لاره ترافیک پر مخ خلاص ده. اوس مهال خلک د علي اباد خان اباد سړی سړک د لغه لاره کندوز تخار بدخشان دی ولایتونو ته تګ راتګ کوي. نور لاره ترافیک پر مخ خلاص دي. خو له سوالې ته ځینې له سوالې چې نام لري هغه بند دي. نور د جګړې شدت چې د تیر ورځې نه راکټ شوی ده هغه شدت چې مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې ځینو هاته د مرمۍ غږ به ښار ته ورلګ کېدله.
سلامت اوسه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی. تاثیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د غزنی په ولایت کې هم داسې خبرونه دي چې د وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد حملې ډېرې کړې دي. ستاسو وروستي معلومات
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 400 ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان، ناندړو، خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامې دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو 400 ساعتونو کې مجبور راوښتي ده. د ولایت مقام څخه ازادي رادیو ته پردیژل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی دی چې په لومړی اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جانګیر آباد سیمه کې عملیات تر سره کړي وو چې په ترڅ کې لس تنه وسلوال وژل سوي او څلور نور ټپیان وو نه څلور نور ژوندي نیول سوي وو او د طالبانو اړوند یو فلډر موټر هم له منځه وړل سوی وو. دوی وایي چې بل خوا تیره ورځ د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوی وه چې یو طالب وسلوال پکې وژل سوی وو او څلور نور ټپیان وو. او دغه راز تیره ورځ د خوګیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل سوي وو او اته تنه نور ټپیان وو. د ولایت ویان نوري سره چې ما خبرې وکړې دوی چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. باید وایم چې دا نښتې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په غزني کې د پسرلي د رارسېدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی ده او تقریبا هر شپه د ښار پر مرکز کمربندي پوسټو جګړیز پیښې رامنځته کیږي جګړې کیږي. دا تیر شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه او تر اوسه پورې د تلفات او یا مالی او ځاني زیان پاره کوم راپور نه دی ورکړل شوی. نو دغه رنګه د لارې چې کوم دي او د لارې چې کوم پوسټې دي په هغه باندې هم جګړې کیږي جګړې روانې دي. خو د دې ترڅنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتی پلان او طرحه په حال کې ده د تطبیق په حال کې ده. نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتی پلان طرحه کی او بیا ورستی هغه باندې کار وکي. دوی ویل چې دمګړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دمه ځواکونه راشیدل دي او کافي قوت او امکانات لري. د غزنی د امنیت لپاره یو ارخیص پلان د تطبیق په حال کې دی. لومړی برخه عملا د خواجه عمری ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی.
حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اته بجه او ولست دقیقې شوې د مصالحې د مشرتابه شورا دریمه ناسته چې ټاکل شوې و پرون وشي تر نامعلوم نیټه وځندیده. د دې شورا ویان عمر داوودزی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې ناسته د ځندیدو علت د کاري کمیټې او د چارو نه بشپړېدل دي. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبرۍ شورا د شنبه ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی ورسته شوی وای خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډیدو خبره کوي. د مصالحې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبه ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډیدو لامل داسې پوښتنه کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبرۍ شورا دریم ناسته شوی وای چې وزندیده او د دې زندیدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. ترغی چې دغه کمیټې خپل چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي لغ ورسته دا ناسته تر سره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپور تشو پښتنو ته په جواب کې ویل چې د دې شورا د چړشمبي ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه درمنسته شوی خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر سمروي په اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تیرې چړشمبي ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکو پلاوی د معلومولو د طالبانو سره د مرکچی پلاوی او د سولې د سرو کرخو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مڼه کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلي داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوې د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوي او د روانې لمریزې میاشتې تر 9 نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې پتیړه هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویې جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویې جرګه د غویي میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 1.5% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د برو پر سرنګوالی او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
په همدې موضوع د ځینو نورو موضوعاتو په اړه د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې ستاسې ځینې پیغامونه را رسېدلي. هدایت الله له زابل څخه لیکي: زه حیران یم چې یو حکومت په خپلو کې نه سره جوړیږي، نو د طالبانو څخه څه ګیله ده چې ولې سوله نه راځي؟ مولوي محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي: حکومت په قطر کې د طالبانو سره د خبرو د پلاوي څخه د بسوګۍ وعده جوړ کړی دی او سری کرشي به د سولې د روانو خبرو خنډ شي. غلام سرور ودان بیا وی: پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون یو شمېر مشران د پلاوی د جوړېدو خنډ دي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي: د پاکستان ملیشا البته د منصور طالبان دي د روانې جګړې لپاره د شرعي جواز په لټه کې دي او په دې توګه اسلام بدناموي. سلام جان آریان د لوګر له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکي: د طالبانو لخوا پیل شوي عملیات ملکی خلک له سولې له بهیر څخه نه هیله کړل. عطاالله خوګانی د کابل نه لیکي: وایي د پوهنې وزارت په دې اقدام ډیر خوښم چې په ښوونځیو کې د شاګردانو سره د ټلیفون ګرځول منع اعلان کړی دی. زمو شخله آزادی رادیو اوریده د خبرونه په دوهمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د فتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګند ډول د جګړې پر دوام ټینګار شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان روسته افغانان وای چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوزی عملیاتو اعلانول د منلو نه دی. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړه مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري، خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وای.
نام زما هیواد دی، بس نور سوله غواړو. طالبانو نه غواړو چې نور سوله د غاړه کېږدي او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو بس.
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو تر څنګ امریکایي پلاوي هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازیو سره په قطر کې لیدلي دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیې کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره لدې چې په اعلامیه کې د طالبانو په سرلنی عملیات غندل شوی دا هم پکې راغلی چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغه ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روهیشیا خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکی نسي تامینېدای. خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلې چې وایي ښاغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمې او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لرې کیږي. یورویشا زیاتوي د ښاغلی خلیلزاد چلن پښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي او که په خپله د ښاغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوز پښکاره غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي، خو ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی ښودلی. یورویشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بیلابیلو نظامونو سره استراتیژیکي اړیکې درلودې او اوس هم نوې ډیلی د افغانستان د بیارغونې په برخه کې میلیاردونه ډالر لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لري ساتل د ښاغلي خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونی په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونی په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسی د بیلابیلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بیلابیلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارت کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامدار نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یو ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسی زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
دی حکومت دی نواری
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو. هغوی ناری وهلې چې ویچیچ باید له واک لري شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل کوچیچ د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واک لري شي. د پرونی لاریون وګډنوال بګودان تاتیچ د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلای. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ووچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساره یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د 150 سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د ووچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشیستانو غلو مخنیوی کوي چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي وو چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې د خبرونې نیمایي.